وخت په پېښور کې د ماځیګر څلور بجې شوې. عبدالحی کاکړ ستاسو کوربه دی، سلامونه ومني. د امریکا او پاکستان د کړکېچونو اړیکو وروسته د پاکستان د ټولو ګوندونو غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. دغه موضوع د مشال د رواني خبرونې لویه برخه ده. د پاکستان او نړۍ مطبوعات څل کې د همدرتاورو د هارون بچا ونیت پروګرام د سندرو عامل روانه غړي پای ته رسوي. خو دا هر څه وروسته پیل خبرونه کوو. بوریوال کاکړ راتاوروي.
نمړی د مهمو خبرونو سره ټکه. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې ملک د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو یو غډه غونډه روانه ده. امریکا وايي په پاکستان کې د میشتې ترهګری اکانې شبکې د ترهګرو په فهرست کې د شاملولو فیصله په وروستي پړاو کې ده. په امریکا کې یو کس په دې تور نیول شوی چې د ترهګرۍ د بریدونو پلان یې درلود. اوس بشپړ خبرونه. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې ملک د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو یو غډه غونډه د وخت روانه ده. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل پرانستونکو وینا کې ویل په اوسنیو حالاتو کې د ټولو ګوندونو لومړیتوب د پاکستان سلامتي په کار ده.
قومي سلامتي کا تحفظ هماري اولين ترجیح.
دوی د قومي سلامتی ساتل د دوی لومړیتوب دی. په دې لړ کې د اتحاد او اتفاق رامنځته کول او یو قومي تګلاره جوړول ډیر ضروری ده. زما دا خواست دی چې د خپلو سیاسي اختلافاتو په یو اړخ تکولو سره موږ نن خپله ټوله توجه ملک ته د ورپېښو چیلنجونو ته واړو، چې ټول قوم او بهرنۍ نړۍ وویني چې موږ د قومي سلامتۍ په اړه سره یو یو. پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا غونډه له هغه وروسته رابللې ده چې د امریکا لخوا په پاکستان له حقاني شبکې سره د اړیکو تور پورې سو. امریکا وایي د رواني میاشتې پر 13 نیټه په کابل کې د دوی پر سفارتخانه برید حقاني شبکې کړی وو، او د هغوی په خبره په دې کې ورسره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مرسته کړې وه. له دې تورونو راوروسته د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې سختې کړکېچنې شوې دي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا په رابلل شوې ټول ګوندیزه غونډه کې به له امریکا سره پر اړیکو هم خبرې کیږي. بل پلو بلوس ملت پال سیاسي ګوندونو د ټولو سیاسي ګوندونو له دې کانفرنس څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوس په کوټه کې په یو خبري غونډه کې د دې بایکاټ اعلان وکړ. د یادونه وړ ده چې د بلوسو یو بل مشر سردار اختل منګل وار لمخه په دې کانفرنس کې د نه ګډون اعلان کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن وای د امریکا حکومت په پاکستان کې د میشتې ترهګری اکانې شبکې د ترهګرو په فهرست کې د شاملولو فیصله په وروستي پړاو کې ده. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل چې امریکایي حکومت لوړاندې لا د دې شبکې مهم مشران ترهګر ګرځولې دي. د دې ډلې د ترهګرو په لیست کې له شاملولو سره به که چیرې د ډلې اساسي په امریکا کې وي نو منجمد بسي او امریکایي ولس به له دوی سره د ملاتړ یا د ورکړې راکړې څخه منع کړل سي. امریکایي چارواکي وایي چې اکانی شبکې د سپتمبر پر 13 نیټه په کابل کې د دوی پر سفارتخانه برید کړی وو، او د پاکستان د استخباراتو اداره ورسره وه، خو پاکستان دا نه مني. د مشال ریډیو خبریال وای په ملکن ډیویژن کې از د کوونکو د حکومت لخوا د نېشنل انټرنشپ یا تربیتی پروګرام د بندولو د فیصله پر ضد احتجاج کړي. د دې فیصله سره په خیبر پښتونخوا کې 10,000 او په ملکن ډیویژن کې تر 3,000 زیات از د کوونکو متاثر شوی دي. یو احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل
مونږ جنان دل راغلی وو د سوبج د پاره مونږ خپل حق سره ول پاره غلی وو. 2011 جون باندې زمونږ کا اډر وسته دی مونږ دا غینه بس خپل ډیوټي جوین کړی دا په هر یو میاش په اخر کې مونږ خپل پروګرس رپورت ڈی سی آفس کې جمع کړی دی. په دې 17 سپتمبر باندې مونږ خپل پروګرس رپورت د ورکو نه غوړم ته چې تاسو به د دې سپتمبر په اند کې تاسو سیلری بزاز ترانسفر شي. خو درې ورځې مخکې مونږ دا ویل چې تاسو درې میاشتې مخکې ټرمینیټ شي. څلور میاشتې مونږ ډیوټي کړل او سټیل 75% کسان اوس مونږ ډیوټي دا او ته پته نشته ټرمینیشن لیټر نه سره.
د پاکستان حکومت چې له کال 2018 څخه د نېشنل انټرنشپ پروګرام تر سوري لاندې د 14 او 14 پاس د کوونکو ته په ارزي توګه په سرکاري محکمو کې پر کار کولو 10,000 روپۍ وظیفه ورکول کېده، ناڅاپه دغه پروګرام ختم کړی دی. په امریکا کې یو کس په دې تور نیول سوی دی چې د امریکا د دفاع د وزارت او د کانګرس پر ودانۍ له بارودي موادو ډکې الوتکې د ریموټ کنټرول برید پلان یې درلود. دا شپږ کلن کس رضوان فردوس نومیږي چې امریکایی دی او د بوسټن له ښار سره نږدې نیول سوی دی. چارواکي وایي دی د پټو امریکایي جنټانو په هغه اپریشن کې نیول سوی دی چې ده ته به یې داسې سامان ورکولو چې دی د امریکا پر ضد په جهاد کې د استعمالولو لپاره ترلاسه کول غوښت. په واشنگټن کې د هدفونو پر ضد د بمی فضايي سازش ترڅنګ انتظامی چارواکو پر د تور لګولی چې هڅه یې کوله القاعده ته په عراق کې د امریکایي ځواکونو خلاف بریدونو لپاره بمی مواد ورکړي. چارواکي وایي دا کس د بوسټن پوهنتون د فزیکس د مضمون زده کوونکی دی. او وروستی خبر دا چې د کزاکستان سینټ په دې هیواد کې د مذهبي تنظیمونو د رجسټریشن د محدود کولو لپاره یو بل منظور کړی دی. د دې منظور شوي بل له مخې به هلته موجودې مذهبي ډلې له سره داسې ځان رجسټر کوي چې له دوی سره د ملګرو وړو وړو ډلو لرې کول پکې باور شوي وي. پارلمان د دې بل منظوري د روانې میاشتې پر یوویشتمه نیټه ورکړې وه. په کزاکستان کې له قانون و قانون ته له سره کتنې وروسته به اوس د عبادت د نوو ځایونو د جوړېدو اجازه ځایي چارواکي ورکوي او د ځوانانو لپاره د مذهبي زده کړو وزارت به هم د دوی د دې چارواکو تر څارنه لاندې کار کوي. په امریکا کې میشتي د سیاسي او بشري حقوقو لپاره کار کوونکي غیر حکومتي ادارې فریډم هاوس د کزاکستان دا ګام په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ لپاره ګټور بللې دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړ زخوا اوریدل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان او امریکا د خرابو اړیکو د جاج اخیستلو لپاره ټولګوندیزه کانفرنس په اسلام آباد کې پیل شوی. د دې هیواد وزیر اعظم پرانستې غونډې ته ویلي د هیواد سلامتی د دوی لومړی ترجیح ده.
قومی سلامتی کا تحفظ ہماری اولین ترجیح.
خو ټولو بلوچ ملت والو گوندونو په کانفرنس کې له ګډونه انکار کړی دی. داسې ولی
یا اپریشن جاری دی مسخ شده لاشونه دی تارگیت کلین شو دی گرفتاری کسو غارت کلی جاری دی دا حکومت کی ظلم و زیادتی کی دا غمالوی سا
دا پاکستان و امریکا آڑی کو کاروباریان سمری آغیزمن کردی.
شیئرز د کمې د وجې نه چې کوم سرمایه‌کارو ته کوم نقصان شو هغه 102 ارب روپے نه زیات.
پروانه خبرونه کې زیاتره ریپورتونه د پاکستان او امریکا په کړکیچونو اړیکو دي. مطبوعاتو ته کتنه کوو او د سندرو عامل پروګرام پای ته رسوي. له مشال سره اوسئ. لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو د بحث کولو لپاره د دې هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس په اسلام آباد کې پیل شوی دی. د بلوچ ملت پالو پرته نور ټول سیاسي ګوندونه په کانفرنس کې برخه اخلي. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال شجاع پاشا هم د کانفرنس ګډونوال دي. دا وخت د کانفرنس سره په ځای کې د مشال همکار ریاض مسخیل موجود دی. ریاض مسخیل سره به نور تفصیل اخو. ریاض مسخیل تاسو علیکم او که تاسو په پایل کې راتوئ چې دا وخت په کانفرنس کې چا وینا کړې دي او څه ویلې دي؟ ریاض مسخیل تاسو دغه ټلیفون کې څه مسله ده؟ که تاسو لږ ځای بدل کړئ نو بیا به لږ صفا ستاسو غږ راسي. نو تاسو خپل خبره جاری ساتي.
جی دایګا کاکر له څنګه چې تاسو څنګه کوم څه کم کم تاسو سره شې د کور سیاسي ګوندو مشران پاره د ګوند کې مو کلی کې د بلوچستان د خواتي کوم امیر حاصل او د دې جوړه او اکثر منتل د بلوچستان نشل پاتې هغه د ټلیفون کې ضروري دي کړی چې د بلوچستان د کوم کې چې حالات وو وتا کم چې د کانسل په پیل کې وزیر اعظم خپل خطاب وکړ نو هغه ټول څه څه د دې ضرورت یې ټول مننه وکړه او دوی وایي دا یو هندارا ده دا هغه خبرې چې مونږه ټول قوم سیاسي د هر کس سره موږ اختلافات دي خپل مين کې په دې کله په ملکي معاملات په ملکي سلامتي خبر وايي چې مونږ ټول هغه لپاره یو یو په دې اړه یو ورګه د خپل هغه لوس ګرځانو وو چې د نړیوال امن او سلامتۍ لپاره هغوی د کوم دین خپل غټې قربانۍ ورکړي دي. خپل سره هغوی دغه جنګ ته دغه ترهګرۍ خلاف کومې خبرې جوړې ته مخه کړې دي. خو بیا هم اسلام د ټولو نه اول ده.
سمه ده. ریاض مسخیل، نورو سیاسي ګوندونو مشرانو آیا خبرې پیل کړې دي؟ دا غو څه جزئیات شته کنه؟
بالکل پدې کې چې اوسه پورې کوم کې میډیا د دننه اجازه نشته او کوم چې څنګه نه سرچینې دي هغه په وینا مطابق چې مختلف ګوندونو چې کوم مشران دي په هغه پر خپل تجاویز وکړه. پدې کې د کوم چې شیخ رشید احمد د عوامي مسلمانۍ مشر هغه دا خبره وکړه چې یعنی کوم په موږ تور چې موږ کار دي چې د هغه حقیقت د ضرورت د هغه ډېر د ورکوستي چې بدې د ټول حقیقت ته او څومره بدې د ضرورت دي او هر څه کوم چې کوم دي هغه ډېر په سنجیدګۍ سره غوښتل پاتې دي. دا شان دي کوم سفیر په دې د خبرې د کوم مرکز د پاتې دي چې هغه دې شاوته چې دا کوم شو د هغه خلاف پدې کې اوسه پورې زموږ څومره ځان شوی دی او پدې کې موږ څه ملي وکړو زموږ پدې کې څومره تاوان شوی مالی او ځاني. دا کاندې نور چې کوم سیاسي مکران دی ریبو څو په تلویزیونه
سمه
دې غونډه کې پیل کیږي. په دې سره سره هنه را باندې تر چې اوس په امریکا نه غوړي دا نو هغه به خپل چل دی تاسو موږ څه شي په دې باندې خبرې کوي او د پاکستان استخباراتي ادارې مشر چې کوم دی رحمت دا پاشا هغه به او چې ولې تا خبرونه ور بي څه حالات چې موږ په رحمتې
سمه
دا څنګه دا پالیسي دا ما
سمه در ریاض مسخله تاسو د پاکستان د ټولو ګوندونو د کانفرنس په ځای کې اسه په اسلام آباد کې اوس روانه ده. تاسو تازه حالات له مو سره شریک کو. ډیر ډیر مننه. شو وخت ورته غواړو. د خدای په امان. خو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو اوریدل، د بلوچستان ټولو ملتپاله سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې لګډونه انکار کړی. دوی دریز لري چې ولې د بلوچستان په مسله دا ډول ټول ګوندیزه کانفرنس نه رابرل کیږي. له کوټې خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د جمعرات په ورځ په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ کانفرنس بلل شوی. بلوچ ملتپال سیاسي ګوندونه وایي د احتجاج په توګه به په کې ګډون ونه کړي، سره له دې چې د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې مشر او پخواني وزیر اعلی سردار اختر مینګل وار د مخه په دې کانفرنس کې د نه ګډون اعلان کړی و. د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالملک بلوچ هم د جمعرات په غرمه په کوټه کې له دې کانفرنس څخه د بایکاټ اعلان وکړ.
آل پارٹی کانفرنس کے سلسلے میں ہمیں دو تین دن پہلے انویٹیشن
دا آل پارٹیز کانفرنس پر سلسلہ کے مشت دوی یادری ور ضلمخ دعوت راکل سوئی و خمج چڑول پدی آل پارٹیز کانفرنس کے گڈن وکڑو چې د روان حکومت لره تک سره موج ل اول ورځې ورته چیغه وهو چې د خدای لپاره تاسو د بلوچستان په مسله د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس راوغواړی. د بلوچ ملتپال ډاکټر مالک په وینا بلوچستان له تیرو څو کلونو راهیسې په اور کې سوځیږي، لکن روان حکومت یې هیڅ ژغ وانه ورید. د بلوچ ملتپال نېشنل ګوند مشر په خبري غونډه کې وویل د روان حکومت ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس به هیڅ نتیجه ونه لري.
چونکه هم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہے اس کا نتیجہ
ځکه چې موږ پوهیږو چې د روان ټولو سیاسي ګوندونو د کانفرنس په هیڅ نتیجه راونه وزي. د امریکای او پاکستان اسټابلیشمنت ډیر سره نږدې دي، هغه کله خفاوي او کله خوشاله، د هغوی ترمنځ کله اختلاف وي او کله اتفاق. د جمعرات د ورځې په ای پی سی کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر مینګل هم په دې کې د نه ګډون اعلان کړی و. د یاد ګوند مرکزی ویاند هغه حسن مشال ته د دې لامل داس یاد کړ.
بلوچستان نه باندې د اپریشن جاری دي، یا اپریشن جاری دي مسخ شده لاشونه دي. بل خصوص مول پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی تقریبا دو درجن دیولپمنت پارٹی وسکر لیڈران شهید سوئے دي. تو ٹارگیٹ کلنگ شروع دي بلوچستان کی، بل خصوص بی این پی اور مسخ شده لاشونه دي. 200 مسخ شده لاشونه ملا سوید مور عدالت قانون گرفتاری قتل و غارت گیری جاری دے مجھ وہی دفعہ اکیلی سلور خال اس کی جی دغا حکومت تھا دغا حکومت ان مجھ دغا ٹولا دغا قتل و غارت گیری کی ظلم و زیادتی کی دغا ملوث تھی.
په دې برسیره چې بلوچ ملتپالو په ای پی سی کې د نه ګډون اعلان وکړ، بلکې یاد ای پی سی یا د ټولو سیاسي ګوندونو دا کانفرنس یې بې معنا وباله. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
خو امریکا بیا وایي چې د ترګری په لیست کې د حقانی ډلې چې د پاکستان او د امریکا د اړیکو د خرابېدو د منسټکې دی د شاملولو په اړه غور کوي. د ترګری په لیست کې شاملېدل به پر دې ډله څه اغیز وکړي او دا کار به د دې ډلې په فعالیتونو کې کمی راولي که څنګه؟ په دې اړه د بشیر ګواش رپورت غوښتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د ترهګرۍ په لیست کې د حقانی د ډلې په شاملولو کار کوي. په دې کار سره به د دې ډلې مالی اساسي کنګالې او منجمدې شي، د وسلو د اخیستلو پابندیانې به پې پراخه شي او د غړو په سفرونو به یې بندیز ولګي. د حقانی شبکې ځینې مشران چې د امریکا د تورونو په اساس د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي او دغلته له خپلو پټنځایونو څخه په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو عملیات کوي وار د مخه د امریکا په ترهګر لیست کې شامل شوي دي. دا ډله جلال الدین حقانی جوړه کړې چې اوس مهال مشري د هغه زوی سراج الدین حقانی کوي. افغان پوځي شنونکی جنرال امرالله امان وایي چې د ترهګرو په لیست کې شاملول به پر حقانی ډلې لږ اغیز وکړي. د نوموړې په وینا د دې او نورو ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره باید امریکا د دوی پر اداره کوونکو او ملاتړ کوونکو فشار راولي.
اساسي هغه چشمې چې دوی ته اوبه ورکړي او د دوی زرنده ګرځي هغه چشمې چې وچسي بنا دغه به یو تاثیرات پرې باندې واچي. نور د مالي له لحاظه زه هیڅ کله ګمان نه کوم چې خپل حقانی دی به یو هغه سي اکاونټ د بانکي ولري چې نور هغه اکاونټ د بانکي به دوی د خپل تاثیر لاندې راولي او قید کې تور بلیک لیست کې به ونیسي. ولې په تاسف سره چې دغه اکاونټ د بانکي به د داسې کسانو په نومونه چې هغه یو تاجر ده هغه به اکمالات کوي، هغه به یو قراردادي د بین المللي د انټرنیشنل بزنس کې به یې لاس وي، هغه کوي. د دې ثابتولو ته ډېره ګرانه خبره ده.
په دې وروستیو کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د حقانی ډلې سره نږدې اړیکې لري خو پاکستان دا تورونه رد کړل. امریکا په پاکستان فشار راوړی چې د ترهګرو سره دې اړیکې پرې کړي. د دفاعي چارو څېړونکي عائشه صدیقه وایي چې د امریکا لخوا د حقانی ډلې د ترهګر ګرځولو ګام د همدې لړۍ یو کړی ده. غزیتوي
امریکا هیله لري چې په خپل دغه کار سره یو پیغام ولیږي چې دوی به د هر هغه حکومت پر ضد ګامونه پورته کړي چې د حقانی سره مرسته کوي او په دې توګه هغه مرستې ودروي چې د حقانی ډلې ته رسیږي. زه فکر نه کوم چې هر حکومت چې په غیر سرکاري تنظیمونو پابندیان لګوي د دې هیله لري چې 100% به نتیجه ورکړي. نو دا د فشار اچولو یو قسم دی. دا یو پیغام دی چې مطلب یې دا دی چې موږ له دې وړاندې هم تللی شو او اوس وخت را رسیدلی چې تاسې د خپلو خوښو کړو لارو په اړه سوچ وکړئ.
امریکا په داسې حال کې د حقانی ډلې د ترهګر ګرځولو خبره کوي چې د رپورټونو تر مخه په دې وروستیو کې د دې ډلې بریدونه زیات شوي دي چې د امریکایي چارواکو په وینا پکې په دې وروستیو کې په کابل کې د امریکا په سفارت برید هم شامل دی.
د بشیر ګواش رپورت هم غوښواست چې د حقانی شبکې باندې د تور لیست د لیست کې د شاملولو د ترګرو پاړه باندې څه دی بچا اغیز وي.
دا مشال ریډیو ده.
رائټرز خبری ایجنس ویلي کې چې د امریکا قانون جوړونکي په پاکستان د ډرون بریدونو نه علاوه د عملیاتو خبره کوي او حقانی ډله په تور لیست کې په شاملولو غول روان دی. د مقالې نوټه کې ګلای ازر تاوروي.
رائټرز خبری ایجنس د امریکا ریپبلیکن ګوند یو سینیټر لینسی ګراهم د خلیلی کې په کانګرس کې د پاکستان پر ضد د امریکا فوزی عملیاتو د غزولو په اړه مرسته ورسته ورځ زیاتیږي. د امریکا په خارجه پالیسۍ اثر لرونکي سینیټر ګراهم بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د دې نه وړاندې د امریکا د ګډ ځواکونو مشر مایک مولن په پاکستان له حقانی ډلې سره د مرستو تور لګولی وو. امریکا وایي حقانی ډلې د ستمبر په 14 نیټې په کابل کې د دوی په سفارتخانه برید کړی وو. رائټر خبری ایجنس لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې امریکا د حقانی ډلې د ترهګرۍ تور لیست کې د شاملولو ته نږدې شوې ده. امریکا له مودی راسي په پاکستان زور اچوي چې د حقانی ډلې پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي. رائټر خبری ایجنس لیکي چې حقانی ډله هغه وخت د خبرونو مرکز وګرځیدلو چې کله په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریدونه وشو او د دې پړی په حقانی ډله واچولې شو. رائټر خبری ایجنس په مقاله کې د سینیټر ګراهم د مارکی حواله ورکړې ده او لیکي چې د امریکا پالیسي جوړونکي په پاکستان د برید لپاره آماده دي چې د ډرون بریدونو نه پرته کاروای وشي. سینیټر ګراهم زیاتوي چې دوی پاکستان ته د ځمکني فوج لیږلو په حق کې نه دي خو چې کله په افغانستان کې د فوجیانو د ژوند د خوندي ساتلو خبره ده نو دوی ته نه ده پکار چې ځان محدود کړي. سینیټر ګراهم زیاتوي چې مثالی نړۍ هله جوړېدی شي چې کله افغانستان، پاکستان، امریکا او ملګري هیوادونه په ګډه د ترهګرو پټنځایونه له منځه ویسي. رایټرز خبري ایجنس د سینیټر ګراهم د خولې لیکي چې د امریکا قانون جوړونکي به د فوجي عملیاتو په اړه فشار نور هم زیات کړي. رایټرز خبري ایجنس په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن د خولې لیکي چې حقانی ډله به تورلیس کې شامل کړي شي او د ترهګرو پر ضد مبارزه به جاري ساتي او پاکستان سره به په ګډه کار وکړي. رایټرز خبري ایجنس لیکي که څه هم حقانی ډله په تورلیس کې شاملول تشپنامه بڼه لري خو دې سره به د امریکا سیاستوال په پاکستان نور فشار زیات کړي. بلخوا پاکستان د حقانی ډلې سره د اړیکو خبره ردوي او وایي د دوی ځواکونه د نور طالبانو پر ضد جنګیږي نو نشي کولی چې د 10,000 نه واخلي تر 15,000 حقانی جنگیالو سره و جنګیږي. رایټرز خبري ایجنس د سینیټر ګراهم د خولي لیکي چې د امریکا ځواکونو د ژوند خوندي ساتلو لپاره دی باید په هر اړخ غور وشي. قانون جوړونکي په پاکستان د اقتصادي مرستې د محدودول هم تجویز کوي. رایټرز خبري ایجنس د مقالې په پای کې لیکي چې د امریکا لخوا غیر معمولي ولسی تنقید د پاکستان مشران راپارولې دي او خبرداري ورکړې ده چې امریکا به په یو غیر مستحکم سیمه کې د ملګري نه لاس وینځي.
ګلایزو چې د رایټرز خبري ایجنس رپورټ یې درته وړاندې کولی چې وایي د امریکا قانون جوړونکي په پاکستان د ډرون بریدونو پرته د عملیاتو خبره کوي. بلخوا په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ کړکیچ زور سوی خو بیا هم دواړه هیوادونه په پاکستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د څرنګوالي په اړه خبرو ته دوام ورکوي. په تیر وخت کې په پاکستان کې له 200 څخه تر 300 پورې امریکایي پوځي روزونکي ول چې د پاکستان ځانګړي فوجونو ته د اروپا کو پر ضد د جګړې لپاره تیارول. نور تفصیل د پامیر ساحل په ریپورت کې واوري.
رویټرز خبری ایجنس ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي پاکستان او امریکا په یو تړون خبري کوي چې لاري به لسلو تر یو نیم سل پورې امریکایي فوجیان په پاکستان کې وي. د خبری ایجنس لیکنې سره سم وس هم په پاکستان کې د امریکا د فوجي حضور نوعیت او لویواله مشکوک دی ځکه چې د دواړو هیوادونو اړیکې هغه مهال بیا ترنګل شول چې د امریکا د ګډو فوجونو مشر اډمیرل مایک ملن پر پاکستانی استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړ چې له حقانی اور پکې ډلې سره اړیکی لري. د اډمیرل ملن دنده د رواني ونې پر مهال پای ته رسی او هغه ویلی ول چې حقانی شبکه د ISI مټ دی. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د سپټمبر په 14 په کابل کې پر امریکایي سفارت یې د برید ملاتړ کړی و. بیا د چهارشنبه په ورځ ملن د امریکا په نېشنل پبلک رادیو کې د خپلو سرګندونو دفاع وکړه او ویل چې څه یې هم ویلي دي په هغه کې به یو ټکی هم بدل نه کړي. په تیر مهال کې په پاکستان کې د امریکا له 200 تر 300 پورې پوځي روزونکي میشت ول. د روان زیږیز کال د مې په 2 د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د امریکا ځانګړو سرتیرو د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژه. د کار پاکستان په غوسه کړ او امریکا ته ویل چې په دې هیواد کې د روزونکو شمیر کم کړي. رویټرز خبری ایجنس لیکي امریکا له دې انکار کړی دی چې په پاکستان کې د خپلو پوځي روزونکو سم شمیر وخی. همداراز پاکستانی چارواکي هم دا مني چې له امریکایي هغو سره یې خبرې روانې دي خو له دې انکار کړی دی چې د امریکایي روزونکو شمیر څرګند کړي چې دوی به ورته په پاکستان کې د ایسارېدو اجازه ورکوي. یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خودو په شرط رویټرز خبری ایجنس ته ویلي واشنگټن ته به ووایي چې څه شي ته یې اړتیا ده. د دې چارواکي په خبره د هیواد ضرورت یې په ابتدایي ډول سامان او آلاتو پورې تړلی دی. د ولسمشر باراک اوباما حکومت هڅه کوي چې پاکستان دې ته مجبور کړي چې د حقانی شبکې او نورو اورپکو پر ضد عملیات وکړي.
پامیر سایلو چې د رایټرز خبری ایجنس دا ریپورټ یې درته راوړلې چې پاکستان کې د امریکا د پوځي ماموریت څرنګوالی څنګه وي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیزاد وایي په روان وخت کې به د امریکا لخوا د افغانستان په ستونزه کې په پاکستان دباو نور هم زیاتیږي. د زلمی خلیزاد سره زموږ همکار ظریف نظر یو مرکه کړي چې مهم خبرې تاسو ته فرخنده وزیر بیانوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای د امریکا او پاکستان اړیکې په روان وخت کې د افغانستان په اړه حساسه مرحله ته داخلي شوې دي. د ازادي رادیو ظریف نظر سره په یو مرکه کې خلیلزاد وای د پاکستان لپاره د امریکا په پالیسۍ کې یو څو مشکلات شته او زیاتوی د په تیر وخت کې امریکا ته په دې اړه ویلي هم وو. خلیلزاد وای امریکا ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ته په سامانونو رسولو کې د
پاکستان مرسته ضروری ده. اوس چې کله د امریکا لخوا په پاکستان د اورپکو خلاف د عملیاتو لپاره دباو زیات شوی، دا به څومره اثر وغورځوي؟ زلمی خلیلزاد وایي
حداقل شورای اقتصادی او از نگاه کم شدن
زما په اند په پاکستان کې به اقتصادي فشار زیات وي، لکه د امریکا لخوا به د پاکستان سره په مالی مرستو کې کمی راشي او یا چې په څه شرطونو به له پاکستان سره مرسته کول کیږي، چې دا شان دغه هیواد دې ته غاړه کیږدي چې د امریکا سره په یو ځای کار وکړي. په پاکستان کې به راتلونکي وخت کې د امریکا لخوا د ځینو ګامونو د پورته کولو لپاره دباو نور هم زیاتیږي. په امریکا کې په دې بحثونه روان دي چې ځینې سیاستوال وایي باید د پاکستان سره په شرطونو اقتصادي مرستې وکړل شي، او بیا ځینې داسې فکر کوي چې باید یوازې د پوځي مرستو کې شرطونه وټاکل شي، ځکه چې د پاکستان ولس په پوځي پالیسیو کې څه رول نه لري.
دا چې په افغانستان کې د امنیت او وضع مخ په خرابېدو ده، افغان مشران داسې څه وکړي چې د خپل ملک امنیت خوندي وساتي؟ په ځواب کې خلیلزاد وایي
یکی از په فکر ما اهداف یملههایی کې شوه
له دغه بریدونو وسلوال طالبان غواړي په افغانستان کې بے ثباتی راولي، او غواړي افغان روس او نړۍ ته د ښکار کړی چې افغان حکومت حتی د دې خبرې توان هم نه لري چې د خپلو مهمو مشرانو حفاظت وکړي، او دا د افغان حکومت لپاره ډیره ضروری ده چې دا ثابت کړي چې دوی خپل کار په سم ډول کولای شي.
خیلزاد دا هم وایي په افغانستان کې د قانون بالادستی ډیره ضروری ده، او یوازې له دغه سره به په ملک کې د امنیت او وضع ښه کېدای شي. د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د مرحله وار وتلو او له دغه وروسته د افغانستان د امنیت په اړه خیلزاد زیاتوي دغه مسله ډیره مهمه ده چې باید پرې غور وشي، او له دې لپاره چې څومره افغان حکومت خپله کارکردګي ښه کوي هغه همره به نړیواله ټولنه د افغانستان سره د امن په راوستلو کې مرسته تکوی.
فرخنده وزیر وای چې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد سره د ځانګړي مرکې مهم ټکي درته بیانول. خو اوریدونکو، د پاکستان او امریکا کړکیچ چې اوس د ترمنځ کمی اړیکې دي هغه د خرابېدو پر لور باندې روانې دي، خو دې خرابو اړیکو د پاکستان کاروباریان څومره اغېزمن کړي دي؟ په کراچۍ کې ظفر کریمی هم له ځینو کاروباریان سره خبرې کړې دي، او د امریکا او د پاکستان د خرابو اړیکو اغېزې په دې رپورت کې څرګندې دي.
سوداګر وایي د دواړو ملکونو چارواکو د یو بل په ضد هر ورځ بیانونو سوداګر د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دي. د آل کراچی تاجر اتحاد مشر عتیق میر مشال رډیو ته ویلي دي پاکستان او امریکې په خپل منځي تعلقاتو کې راغلي تاوتریخوالي وروسته د ډالر په نرخ کې زیاتوالی واړه کاروباریان اندېښمن کړي دي. د اقتصادي چارو کارپو وکیل رحمان وایي د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې راغلي بدلون د کراچۍ د ونډو بازار یا کراچی سټاک ایکسچینج باندې هم بد اثرات کړی دي.
شیرز د کمی د وجه نه چې کوم سرمایه‌کارو ته کوم نقصان شو هغه 102 ارب روپے نه زیات. صرف بیانونه نه دي، بیانونه په شا باندې چې دینو پورا پس منظري مختلف چلے اندېخني یو شکل چې دینو هر یو کس خپل په ذهن کې جوړي چې د دې بیانونو نه پس سکه دوه لدی، نو صورتحال واضح نه په داسې کې چې دینو سرمایه‌کار خپل د دې پریشانه کې چې د خپل سرمایه اسنه چې سبا چرته حالات خراب شي د خپل سرمایه و بیا خپل نشما او دا به چې دینو ډوب شي د دې وجه نه چې د سبا سه شکل واضح نه چې د مستقبل سه شکل جوړېدو ولا دي، نو هغه وخت کې چې دینو سرمایه‌کار چې دینو هغه پریشان یو هغه داسې خپل کوشش کوي چې دا سرمایه روبه سما لاسوته کما یا چې کم نوې سرمایه‌کاری ده نو هغه چې دینو ونیسي او دا غي چې دینو اثر لازمی چې دینو په هغه شوبه کې راځي سټاک ایکسچینج کې دا غي اثر د فشن ته راځي.
د نوموړي په خبره ونډو بازار د بحران څخه د بچکیدو په مخه که څه هم ځینې کمپنۍ زیاته خریداری کوي، خو بیا هم د تیرې هفتې په پرتله روانه هفته د سوداګرو لپاره زیانمنه ده.
پاکستان معیشت مخکې نه دومره چې دینو سخت دباو کې دی او په قرضو باندې او په دې دغه باندې چلیږي، خو د انحصاري نشته، نور چې دینو ټولې شعبې د بیا د سیلاب صورتحال دی، او نور چې د بجلی او د توانایي بوران دی په ملک کې کرپشن دی، نو د دې وجه نه ملک خو اسم چې دینو د ته معیشت ډیر زیات دباو کې دي کچرته امریکا یا کوم متحده طرف نه چې دینو سره پابندیاں معاشي پابندیاں ولګي نو بالکل بیا هو بچ دینو پاکستان مو بالکل زمګه کینی او کو جنگ شونه بیا هو داسې ویل شي تاسو چې بیا هو سره ختم شي
د وکیل رحمان په خبره سوداګر ویره لري چې کله پاکستان او امریکای تعلقات بیرته پخوانی حالت تستانه نشي او امریکای یا ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان ځنی اقتصادي بندیزونه ولګي
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو د ظفر کریمی رپورت اوریدلې د ظفر کریمی رپورت په کراچی کې چې کوم د پاکستان او امریکا اړیکې دي دا غو په سوداګرو باندې اغیزو د خبرونو د لنډیز وخت را رسیدلې دی مایک سپارم بوریوال کاکړه چې هغه تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې ملک د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو رابلل سوی غونډه روانه ده امریکا وای په پاکستان کې د میشي ترهګری حقانی شبکې د ترهګرو په فیرست کې د شاملولو فیصله په ورستی پړاو کې ده په امریکا کې یو کس په دې تور نیول سوی دی چې د امریکا د دفاع د وزارت او د کانګرس پر ودانۍ له بارودو موادو ډکه الوتکې د ریموت کنټرول برید پلان درلود
دا خبرونو لنډیز درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي خو اوس د پاکستان مطبوعات سلی کې ریاض مسخیل اسلام آباد رپورت پرې کوي
نن د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس خپل اداریه کې د پټرولیم د پاره د قومي اسمبلی د کمیټې د کاروای حال راغست دی او د پټرولیم او قدرتي وسیلو د وزیر ډاکټر اسیم حسین د خلی لیکي چې د ډالر په نرخ کې د اضافه له وجې بعد د پټرولو په نرخونو کې هم زیاتوالی راځي اداریه د نوموړي د خلی زیاتوي چې د ګیس بحران به نور دوه کاله روان وي او حکومت به د توانایي د بحران لړکې د اولس ستونزې کموي او دا چې اوګرا به د پټرولیم وزارت لاندې راوستي شي اداریه زیاتوي چې کمیټې د دې خبرې وضاحتونه کړو چې د دې پریکړې باس ګټه تاوان وي خو بیا هم دا خبره یو زیر ورکوي چې ګنې دوه کاله پس به د ګیس بحران ختم شي او یقینا چې د لړکې با حکومت سنا سمنسوبې پیل کړې وي چې راتلونکي دوه کالو کې با پایته ورسي اداریا اخیره کې وایي چې پاکستان کې د ګرانې سره د ډالر د ګرانې دوه هیڅ تعلق نشته بلکې د ګرانې وجہ د روپې په قدر کې کمې دي او حکومت په درس کې نوي نوټونه چاپ کوي چې ورسره روپې سپکیږي او په ناسته ناسته زموږ د قرضې حجم هم سیوا کیږي او په دې د کابو موندو لپاره ضروری ده چې حکومت خپل خرچه کم کړي د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند رهنما د پریس کانفرنس پر مهال د خیبر پختونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په لواري ټنل ودرېدل کار دې زر تر زر شروع کړي شي اداري لیکي چې دا د توجه وړ خبره ده ځکه چې د لواري ټنل جوړېدل د علاقې د ترقې لپاره ډېر زیات ضروری دي او د دې د اهمیت نه انکار نشي کېدی اداریا مخکې لیکي چې د لواري ټنل د جوړولو لړکې د وفاقي وزیر مواصلات لخوا د وادو او د چترال د صوبایي وزیر د بیانونو باوجود په دې کار نه دی شروع شوی اداریا وایي چې کچري حکومت دې اړخته توجه ورنکړه نو راتلونکو ټولټاکونو کې بعد د دې د اولس رد عمل مخې تراشي نو باید چې حکومت زر تر زر د لواري ټنل لپاره ورکړې شوې فند جاری کړي او دې لړکې پکار دا چې صوبایي حکومت د وفاق سره رابطه وکړي او په دې منصوبه زر تر زر کار شروع کړي او د اولس تنظیم هواري کړي او دغه شان نوې وخت ورسپانې خپل اداریا د پاکستان کامی فضائي ادارې پی آی ای په اړه لیکل دا او وایي چې 13 ورځ د اسلام آباد نه کراچۍ ته تلونکو الوت په ملتان کې راکوس کړی شو ځکه چې د جاز یو جنریټر کار پرېښو دغه شان د پیښور نه الین ته تلونکو الوتکه هم د فني خرابې په وجه کراچۍ کې کوزه شو اداري لیکي چې پی آی ای یو ګټوره اداره و ولې د نه اهله حکمرانانو د لاسا دا د زیان سره مخ ته چې کله د کارمندانو د هلتالونو په وجه او کله د الوتکو د خرابې دوله وجه تګ راتک کې زند راځي او اولس هم ورسره د ستونزخ کار شي اداریا مخکې وایي چې یو طرف ته د الوتکو او ادارې دا حال دی نو بل طرف ته حکومت حج تتلونکو کسانو باندې هم بندیز لګولې دی چې دوی بعد د پی ای ای سعودي او شاهین ایرلاین نه علاوه بل سرویس نه کاروي نو داسې کې حکومت لپکار دي چې په هنګامي بنیادونو د خرابو الوتکو مرمت وکړي او نوې جازونه هم واخلي او اداره د سمو خلکو په لاس کې ورکړي ګني سمو د پسبه د تاوان لوجه دا ګټور ادارا په بلچا خرڅ کړی شي اداریا اخیره کې وایي چې باید د پی ای ای نه د پاکستان ریلویز جوړ نه کړی شي او د دې د زوړ مقام قائم ساتلو د پاره په جنگي بنیادونو کار وشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د افغان جګړې په اړه یو مقاله لیکل شوې چې که څه هم ډېر خلک فکر کوي دا جګړه اوس نشي ګټل کېدای، خو د لیکوال په خبره په دې لړ کې اوس هم امید پاتې دی. بل لوري ته په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون کې ورځپاڼه د برهان الدین رباني د وژنې سره تړلې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه اندېښنو ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده درته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړې په اړه یو مقاله لیکلي. که څه هم پالیسي جوړونکي، سیاستدانان او پوهان دا اوس یو نه ګټونکې جګړه بولي، خو لیکوال فرناندو ام لوجان چې خپل په دې هیواد کې د ځانګړي ځواکونو برخه پاتې شوی وایي چې دا جګړه اوس هم ګټل کېدای شي. د لیکوال په خبره د تیر کال په پرتله افغان پوځیانو تر ډېر حده په سیمه کنټرول ترلاسه کړی دی او زیاتوي د افغان ځواکونو د کنټرول لاندې نوي ولسوالیو لکه ارغنداب، پنجوائی او نادی علی کې افغان وګړي واپس خپل کورونو ته روان دي او اوس هر هفته د یرې لامل بندې کړل شوی قبایلی جرګې هم بیا بحال شوې دي. لیکوال د دې خوشبيني په اړه وایي اوس هم د یاغیانو په کنټرول کې ډېرې سیمې دي او ممکنه ده چې د بارني ځواکونو د تک سره دوی بیا د عملیاتو هڅه وکړي، خو لیکوال بیا هم د امید خبره کوي چې د هیواد نه لاس اخیستلو پر ځای دی امریکا داسې حل راوباسي چې د خپلو ځواکونو د ایسارولو سره نه، بلکې هغه افغان وګړي چې د هیواد خدمت کول غواړي د پیاوړي کولو سره مسله حل کړي او خپل وسایل دی په دې لاره کې ولګوي. بل خوا په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې د پخوانی ولسمشر او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د وژنې سره د راولاړو ستونزو په اړه په یو مقاله کې لیکل شوی، د نوموړي د وژنې سره د یو شمیر سیاسي مشرانو دغه امید ختم شوی چې غوښتل یې د طالبانو سره د خبرې وشي. په مقاله کې لیکل شوی د طالبانو او د کرزی د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو هڅه چې نوموړي کوله د خپلو سیاسي دښمنانو، ملګرو او ځینې همکارانو د خوښي پر ضد یې دا کار کو، او دا هم په داسې حال کې چې یو شمیر مهم سیاسي او روحاني مشران چې په افغانستان کې جمهوریت خوندي کول غوښتل د طالبانو د واک د مودې نه پس وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي که څه هم رباني د کرزی په انتظامیه تنقید کو، خو بیا هم هیله من و چې افغان وګړي به د وخت تېرېدلو نه مخکې د دې خبرې نه ګټه پورته کړي چې نړۍ په دې هیواد کې د امن د راوستلو دلچسپي لري. د ورځپاڼې په خبره نوموړي د افغان ټولنې بېلابېلې برخې را یوځای کولو لپاره د یوې کړۍ په توګه کار کو چې د خپلې فعاله ډیپلوماسي له لارې یې مجاهدین په دې رضا کړي چې د اختلافات باوجود دی د کرزی د حکومت سره ودرېږي. خو د ورځپاڼې په خبره اوس د نوموړي وژنه چې ځینې مهم شخصیتونه یې لپاره کرزی ذمهوار بولي، داسې ناممکنه ښکاري چې کرزی به د طالبانو سره بیا د سورې خبرې وکړل شي او پرې اعتماد به بیا بحال شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې ملیحه میرزاده وه چې دوه ورځپاڼې لوستې وې، یوه وه انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون او بله وه نیویارک ټایمز. دا دواړو د افغانستان په اړه باندې مقالې لیکلې وې. مهم ټکي تاسو واورېدل. د خبرونې چې کومه خبري برخه ده هغه پای ته رسیږي، خو اوس درته هارون باچا د سندرو امیل پروګرام وړاندې کوي. راځي چې وایو.
گرانو او قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو د سندرو امیل کې زما هارون بچا د مینې سلامونه او پیرزونه ومني. مینوالو پداسې حال کې چې زینې د هنر مینوال پښتانه د پښتو موسیقۍ لنو یو رقم مشینی او تیز ترارو اندازونو او د پښتو په سندرو له جوړیدونکو ویډیوګانو څخه خوشاله نخکاری، داسې سندرغاړي هم شته چې د پښتني ادب او موسیقۍ د سوچا او سپیشلی رنگ او خوند پر ځای ساتلو په هڅه کې دي. فیاض خان خیشکی یو له دغه هنرمندانو څخه دی چې د پښتو موسیقۍ په میدان کې یې نوې نوې قدمې خدي او په لږه موده کې د خپل هنر مینوال پیدا کړی دی. د دې اونۍ د سندرو میل کې مې قدرمنو هم له دغه ښاغلي سندرغاړي سره دغه د فن او پښتو موسیقۍ سره په تړلو ځینو موضوعګانو خبرې کړي دي. ورسره مې نوموړي ویلې سو غزلې او سندرې هم انتخاب کړي، لکه د لیونی فلسفي غنی خان دا غزل.
زیم ناس زلا جانان یو تصور کی جوڑا ہو ما گل ستھل گے تو رو ما گل شن
فیاض خان ستاډی رمندنه چې مشال ریډیو له وخت راک زمونږ اوریدونکو خوستا موسیقي پیژني خو کته ورته د خپل ځان او د خپل کور کلی په حق لوي چې په پښتونخوا کې د کم ځای سره تعلق لري او دا چې موسیقي دی بیا کلا او څنګه پیل کړه
زه د نوخار د دلې د خیش کو د کلی اوسیدونکو یم او وراثت کې راځه سیاسي ژوند هم پاتې شوی دی چې زه د خپل کلی تیر ځل ناظم پاتې شوی یم او موسیقی زما تاسو وایم چې د بچپن نه زما په روح کې او زما په وجود کې پرته وا ما د مشرانو نه په دې باندې په خپل وخت باندې ډېرې سزاګانې په دې وجه خوړلې دي ځکه چې پښتانه چې کوم دی نو د سات سره به مینه کوي خو د سازنده سره هغه مینه نه کوي په تاریخ کې چې کومه په کار ده چې کله زلوی شوی مو بیا اختیار مې په خپل لاس کې راغلی دی نو بیا زه استادانو له تللی یم مختلفو استادانو له چې په هغې کښې چې کوم دی نو زما سره په نوخار کې چې کوم ملګری هارمونیم غږی مشر دی هغه سجاد حسین نوم دی چې د هغه نه ما څه ډېر څه زده کړي دي زه به دا وایم چې موسیقي د هر چا په زړه کښې او په ذهن کښې یو خپله ده خو راګ او راګري او سر او تال په دې باندې به خو خامخا د یو استاد نه ځان پوهې د دې نه علاوه چې په ټی وي ریډیو باندې څومره زاړه فنکاران دي په هغې کښې زما فیورټ د پنجابۍ یو ډېر زبردست ګلوکار استاد پټانی خان چې زه د هغه نه ډېر زیات متاثره یم او دغسې ورسرې زه به دا ووایم چې هارون بوی تاسو هم زمونږ په ژوند کښې کردار شته دی چې تاسو کوم شی ویلې دی او سردار علی صاحب ویلی دی او گلزار عالم ویلی دی او خاص کر د ټولو نه اول اول چې خیال لالا کوم ویلی دی نو هغه ټول زمونږ په بالکل نقش دي پراته دي او د هغې نه زمونږ د لارې رڼا ده بله ما د کتاب سره ډېر مینه کړې ده د ماشوموالي نه تر دې دمه پورې او د څومره اتلانو باباګانو دا ټول کتابونه چې کوم دی نو یو ټکې بار بار ما کتلي دي او کمال پکې دا دی چې اوس هم پکې راته یو نوی شیز ښکاره شي نو زما ټول توجه د غزل پلو ده او زما د زړه نه چې دغه راوځي ما له خوند را کوي
فیاض خان تا د سیاست خبره وکړه نو څرنګه کولی شي چې له دغو سرګرمیو سره سره خپله موسیقي هم پر مخ یوسې
زه به دا ووایم چې لکه دغه هم زما د کلي زما د خلکو د غریبانانو هغه خلکو چې کوم د وخت د سر نه زمونږ سره په دې کښې تړلي دي چې دی په مونږ دا اعتماد دی چې بهر به زمونږ خبره او زمون حق دا هغه د پوره کولو لپاره کم چې یو مشر ته ضرورت وي هغه به خامخا تاسو کوی. میوزیک او دا دواړه یو مختلفې لارې دي. تیر ځل هم ما پروینشل الیکشن کړی و چې هغې کې زه پاتې شوی وم، هغې کې زه فیل شوی وم، او اوس چې خلکو زه چې څنګه قبول کړی یم نو زه وایم چې د هغې نه ډېر زه سیوا شوی یم، او د هغې نه ډېره مینه زما سیوا شوې ده د خلکو زما سره. او دا چې داسې هلکان ینګ کل ما ته میلو شي چې ما ته وایي چې زمونږ پلار تا سره تیر ځل ستا په سیاست کې ملګری نو، خو دې ځل به مونږ تا سره ملګري وو که زمونږ پلار په هر طرف وي خو مونږ به تا سره په لاره ځو، ځکه چې دا تا کوم کلام ویلی دی دا زمونږ ضرورت دی د دې وخت. نو په دغې باندې خو زه ډېر زیات مطمئن یم چې ټرینډ بالکل بدل شوی دی، او د خلکو کې خاص کر په دې نوي کول کې دا احساس راغلی دی هغې په دې باندې پوهېږي چې موسیقي فن کلا دا څه شی دی. جنګ کل انشاءالله په دې باندې پوه شوي دي چې مونږه د موسیقي او د فن او د کلا قدر به کوو، په دې باندې به ځان پوهیو چې دا زمونږ په کلي کې زمونږ یو مشر و هغه وایي چې دا د دنیا څوارلسم علم دی چې دا د سماعت سره تعلق ساتي، ځکه چې ته چاته په سترګو نه شي وښودلی چې دا مخامخ را روان دی نو دا درباري راغ دی یا دا دیوال باندې چې لګېدلی دی دا بیروي راغ دی، بلکې د دې نقشه په دماغو کې او په روح کې دننه پرته وي، او ځکه د دې تعلق د روح سره ډېر زیات نږدې دی.
نندی وے خو بل پریگ دے چیار راگ سمر ڈیرا مدا پسپ مزار راگ سمر ڈیرا مدا پسپ مزار راگ نندی وے خو بل پریگ دے چیار راگ نندی وے خو بل پریگ دے چیار پختو بیلار ناشی کملاستا توختونو مہار راغے سمر ڈیرا مدا پسپ مزار راغے نندی وے خو بل پری گئے چیار راغے پندرات ہرشوے کمار راگے ستا پندرات ہرشوے کمار راگے
دا سخکاری فیاض خان چې غزل او نظم ویلو سره زیاته مینه لري، نو په داسې وخت کې چې پښتو موسیقي ویل کیږي چې ډیره تیزه شوې او بدله شوې ده، څه فکر کوي چې خلک سنجیده شاعرۍ او موسیقي اوریدو ته ازلخ کوي او په خپل بیا له خپل دغه هڅو تر کومه مطمئن یي؟
ما ته خو هارون بوی ډیر ښه ریسپانس ملو شوی، او زما دا کوشش دی چې زه چرم په کمپیوټر باندې سیکوینس باندې موسیقي ونکم. زما په خیال باندې چې کله بنده کینی راگ او یو دغه باندې کار کوي یو طرز باندې کار کوي نو هغې لپاره زه وایم چې مخامخ نه چې کوم زمونږ زاړه سازونه دي هارمونیم تبلا او رباب نو چې دا په هغه ټایم باندې د دې کوم خوند وي د ریکارډنګ او د دې چې کوم هغه ویژن پوره شي دا په سیکوینس کې نه پوره کیږي. سیکوینس کې گانا کول کمپیوټر سره او دغه جدید دغه باندې لاره باندې تلل دا ماته یو عرضي غوندې او کم غوندې کار ښکاري. زه به د دې بھرپور مخالفت وکړم که څوک غواړي چې زه دې ښایسته شم او زما فن دې ښایسته شي نو هغې له پکار دي چې هغې اوریجنل میوزیک سره هم په هغه ټایم باندې گانا ووایي. د دې به ډېر لوی اثر وي او زما په خیال چې دا ماته کوم ریسپانس ملاویږي او کوم خلک زما فن سره مینه کوي دا هم په دې وجه کوي چې زه زاړه سازونو ته توجه ورکوم او د هغې نه علاوه زما د ذهني هماهنګي هغې سره جوړیږي دغې سیکوینس سره نه جوړیږي.
فیاض خان اوریدونکي او بیا پخپله ځینې هنرمندان هم د نوې موسیقۍ په دې طریقو او ویډیوګانو نیوکه کوي او وایي چې په ترڅ کې د پښتو اصلي موسیقۍ او ادب ته زیان رسیږي. د پښتون هنرمند په هیڅ د هر څه ته څنګه ګوري او څوک بیا ذمہوار بولي؟
دغه چې د چام خیال دی نو دا بالکل ټیک خیال دی. زمونږ چې کوم اصلي د ثقافت هغه کوم روح دی هغې ته نقصان رسي. زه به ووایم چې که نن هم مونږ د احمد خان کلام اورو هغه چې کوم ویلي دي نو هغه نن هم والله چې داسې لګي زه ووایم چې د زړه نه مې ورته دا دعا وځي چې الله دې وبخه تا خپل ثقافت سره انصاف کړی دی. او د دې ذمه دار خلک چې کوم دي نو دا د مارکیټ هغه خلک دي کوم خلک چې د پیسو دپاره په دې خبره باندې د سوچ نه کوي چې زمونږ د پښتو موسیقي د هغې هغه اصلي روح ته زیان او تاوان ورته رسي. هغې وایي چې داسې یو څیز وو چې هغه هغې کې هله ګله ماستي درست درست وي نو ټیک ده د هغې به هم یو ځای وي خو ډېر عارضي او ډېر معمولي شعر داسې سندرې راووتلې چې په فاسټ میوزیک کې چې هغه به د هغې نه بغیر چا څه اورېدل نه. خو زما په خیال له یو کال یا د شپږو میاشتو نه د هغې بیا سیوا ژوند نه یې بس ختم شي خلک بس هېر کړي. او چې کوم زمونږ زړه موسیقي د کا خیال لالا کړې ده که هغه هدایت الله کړې ده که هغه احمد خان کړې ده که هغه فدا حسین کړې ده که هغه رفیق شینواری کړې ده نو زه وایم چې دا خلک خو په تاریخ کې چرې نه اورېد هېرېدونه دي. زه دغې خلکو ته خواست کوم کوم خلک چې د پیسو لپاره د خپلې موسیقي او د خپل ثقافت سره لوبې کوي او په بل طرف یې بوزي هغې ته دا خواست کوم مهرباني وکړئ داسې مه کوئ ځکه چې کوم نقصان دې ته په دې سره رسي نو راتلونکي نسل به چې کوم دی نو بالکل د خپل ثقافت د هغې محور نه ووړي په کوم معنی چې په کار دی. بیا یو د خوشحالۍ خبره مې په زړه کې دا اوچته شي چې ما ته دا ینګ کول کوم ټیلیفون کوي یا په د کمپیوټر په ذریعه باندې ما ته کوم دي ایمیلز او دغه وکړي او په هغې باندې خپل کمنټس پیس کړي نو په هغې مې زړه ډېر ښه شي چې زه یو کار خو داسې روان دی چې لکه خلک به پکې فرق کوي چې داسې دي تور دي او دا سپین دی.
چاپیرک خادی تک ماتم دے ما سارا زما دخلی پختو غم دے ما سارا زما دخلی پختو غم دے گر چاپیرک خادی تک ماتم دے گر چاپیرک خادی تک ماتم دے وطن ویني کو
دا په پېښور کې چې فیاض خان له یوګدې مودې له چپتیا ورسته وای چې نشتر حال پرانستل شوی او یو ځل بیا د غلطه د موسیقۍ د محفلونو لړۍ پیل شوې ده. ته په دې اړه د حکومتي او یا هم د مدني ټولنو له کردار څومره مطمئن یې؟
چې دې نشتر حال کولو شوی دی کله نو دې کې دا کوم کار وشو نو زه وایم چې دا په تیرو پنځو شپږو لسو کالو کې نه دی شوی. په دې باندې پوره پوهه نه یم چې په حکومتي سطح باندې څوک خلک په دې کې ډېر دلچسپي اخلي، خو ماحول بالکل بدل شوی دی او په دې کې بدلون را روان دی. خبر ورسو زما په دې خبره باندې ډېر زیات زړه خوشحاله شو چې اباسین یوسفزی صاحب مات دا خبره وکړه چې په نشتر حال باندې مونږه د یو کال کنټریکټ هغوی ته ملو شو چې تاسو رومانوي داستانونه چې کوم د پښتو زاړه تیر شوي دي په هغې باندې کار وکړي، په خوشحال بابا باندې، رحمان بابا، غنی بابا، حمزه بابا باندې، او د پښتو په هغه پیرو پیرو آوازونو چا چې د هغې سندرې غزلونه بیا ریمکس کړي نه دي په هغې باندې کار وکړي. زیات خوشحاله په دې وجه شوم چې د هر کار دپاره چې کوم سړی بالکل موضوع وي نو هغه ته هغه څیز حواله کول په کار دي. او تاسو ته هم دا وایم چې انشاءالله تعالی ډېر زر به ووری په دې راتلونکي کال کې به انشاءالله د پښتو ثقافت او موسیقي بیا په یو ښه ډول را ژوندی شي.
فیاض خان دا په دې تیر وړوکی اختر کې چې د کوم کیسټ مارکیټ ته راغی، نو که د دې په حق لرا ته ووایي چې څنګه موسیقي او شاعري دې پکې ځای کړی ده او د راتلونکي کیسټ لپاره دې بیا هم کومې تیاری نیولې دي او که څنګه؟
زما اولنۍ خبره دا وي که زما نه کیسټ کوي نو ما ته به دا نه وایي چې دا ووایه دا ووایه. کوم کلام چې زما په زړه باندې اثر وکړي زه به هغه کلام وایم. نو ما په تیر کیسټ کې چې کوم کلام ویلي دی لایق زیاده لایق پوهې ګمنا پس سبب پس ګنا ورانېږي دا ډېر زیات خلکو خوښ کړی دی دا د حالاتو مطابق دی. دېنا علاوه په دې کې نور البشر نوید صاحب دی، خیبر افریدی دی، او اکرام الله ګران دی، پکې باسین یوسف زیر دی، پکې او تاج ولی خانم یو ولک دی چې هغه ما یقینا چې لیدل نه دی. ما ته په ټلیفون باندې یو کلام وی هغې کې سادګي م وه او مینم پکې وه. ډېرو خلکو ما ته واپسي جوابونه او د هغې دغه راکړل. زه په ډېر زیات مطمئن او خوشحاله یم. اوس مې دا خیال دی چې کومې ګانې دوی مکس شوي نه دي، دې ټولو نویو ملګرو او پوهانو نه چې کومې پاتې شوي دي، زه غواړم چې هغه زه د خیال له سره یو ځای د هغې ریمکس وکړم. دې نه علاوه زما په دماغو کې د غزل او د راګ او د کلاسیکل او د پښتو د هغې مزل لپاره تقریبا یو درې والی یو زما په ذهن کې تیار پراته دي. کوشش به کوم چې پښتو موسیقي زما په دې ناقصه او لږ غوندې پویه باندې څومره مخېسته کولی شم چې زه خېسته کړی شم. دي
د خبرونې اخیرنۍ شېبې دي فیاض خان، نو د مشال اوریدونکو ته به کوم ځانګړی پیغام ورکول غواړي؟
یو دعا کوم چې یا خدای پاکه زمونږ په دې سیمه باندې دومره پایدار امن راولي چې زمونږ روان زمي کل ترکه په هغه لار باندې روان شي، په کومه لار باندې چې نور کامونه روان دي او داغې کامونو سره او داغې خلکو سره د دنیا په خېګړه او د دنیا په آبادۍ او د دنیا د خلکو د پاره د مذهب د رسم رواج د عرف نه بالاتر یو داسې کار وکړي چې هغه د انسانیت لپاره ډېر زیات ښه وي.
مینوالو هیلمن یم چې د فیاض خان خیشکی له خبرو او سندرو مو خوند غستوي. د خبرونې په پای کې درته نوموړی ویلې هم د لایق زاده لایق دغه نظم ډالې کوم او ورسره در نزه هارون بچا اجازه هم غواړم. خا د بریالي اوسه.
پس سبب پس گناہ رانیگی پوہے گمنا پس سبب پس گناہ رانیگی تندر چ ہر چرتا غرزی گی کور زما رانیگی کور زما رانیگی تندر چ ہر چرتا غرزی گی کور زما رانیگی کور زما رانیگی پوہے گمنا پس سبب پس گناہ رانیگی نوم پہ غورا کوي ظلم جبر میں پر ہر ظلمت کورا کوي تشدد میں نن سنگار د پختون خورانی گی اندر چ ہر چرتا غرزے گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی
پختو وائے مشال ریڈیو وار